السلام علیکم، سحر مو بخیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2015 د جنوري د میاشتې 8 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی. زه منور شاه د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او ټکنیکی همکار اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هر کله کو. په دې خبرونه کې بعد پاکستان د مرکزی حکومت لاړه خدت راغري خلاف ته منسوبې دار از د پوزي عدالتونو جوړولو د هغه پاړه د انساني حقوقو د ادارو سرګندونې د ریپورتونو موضوعات وي. د زنه نور ریپورتونو تر څنګه افوندور سندري هم اوریدل شي. خو په سر کې د بوریوال کاکړ نه د ساته خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستان حکومت وايي د هغو مدرسو پر ضد بګامونو پورته کوي چې په یوه نه یوه طریقه ترهګرو ته لاره هواروي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي د پاکستان په آئین کې یو شتم بدلون د ولس بنیادی حقوقونه غصبوي. او د فرانس پولیس وايي دا سدري کسانی معلوم کړي دي چې شای د چهارشنبه د ورځې په برید کې لاس لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وايي د هغو مدرسو پر ضد بیګامونو پورته کوي چې په یوه نه یوه طریقه ترهګرو ته لاره هواروي. د خبرې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو د چودري نثار علي خان له خولې لیکلي چې تر بندیز لاندو ډلو ته به په بل نامه د فعالیت اجازه ورنکړل سي. نوموړي ویلي چې د نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره یو قوي میکانیزم د جوړېدو په حال کې دی. د کوم له لارې چې به د پوینا په ملکي ترهګري له منځه یوړل سي. د ترهګري د مخنیوي لپاره په تیار کړل سوي نېشنل اکشن پلان کې د نورو تر څنګ په ملکي د پوځي عدالتونو جوړېدو پریکړه هم سوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي د پاکستان په آئین کې یو وشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقونه خصبوي. د خبرې د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړي. شیر محمد خان وویل په پاکستان کې آئین کې په یو وشتم او دوشتم ترمیمونه د پوځ واک پراخوي. د وویل
چې په چا دا تور لګېدلې چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت او خوری یا د ریاست پاکستان مخالف دی، نو مقدمه د هغه خلاف به چلېږي په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست، بلکې هغې کې د فوجي افسران چې دي نو هغې د مقدمې ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغې د قانون سره خو بلد هم نه وي او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي. نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
د پاکستان حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې د دوی په وینا په دې عدالتونو کې به یوازې پر ترهګرو مقدمه چلوي. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو اتسانګې د چهارشنبه په ورځ نه وخته په یو خبرپاڼه کې وویل چې دا وسلوال یې په د تخیلو کې په هوایي بمبارۍ کې وژل دي. خبرپاڼه لیکي چې په دې پیښه کې یې د وسلوالو اوه موټرونه هم له منځه وړي دي، خو نه آزادو سرچینو تر اوسه د دې خبر پخلی کړی دی او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشتې له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له هغو بې کورسو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړې دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 2,25,000 دی، په کومو کې چې به کمبلي، جامې او د سونګ مواد ویشل کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر بوشاک د چهارشنبه په ورځ د دې مرستو د پیل پر مهال وویل موږ هیله او باور لرو چې دغه پروګرام به د ژمي په ترڅ کې د هغو بې ځایه سوو کسانو د ستونزې مخه تر یو حده ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره اټکل کوي چې اوس په افغانستان کې د ټولو بې ځایه سوو شمیر تر 1,80,000 زیات شوی دی. تیر کال د شمیره شاوخوا 1,10,000 وه. د فرانس پولیس وايي داسې درې کسان یې معلوم کړي دي چې شاید د چهارشنبه د ورځې په برید کې لاس لري. پولیس وايي دوی په ټول هیواد کې د دې کسانو د نیولو هڅې پیل کړي دي چې دوه پکې ورونه دي چې د یوه عمر 34 کاله او د بل 32 کاله دی. د پولیسو په وینا دریم کس 13 کلن دی. دوی داسې فکر کوي چې درې واړه کسان د فرانس تابعیت لرونکي دي، خو ریښې یې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته رسي. دا برید پرون په پیرس کې د یو تنظیم مجلې پر دفتر په داسې وخت کې وسو چې د شارلی هب دو نومې د مجلې کارکوونکو اونیزه غونډه کوله. په دې برید کې ټول 12 کسان ووژل سو چې اته خبریالان او دوه د پولیسو افسران هم پکې شامل وو. په دې پیښه کې اوه تنه نور ټپي سوي هم دي. په عین حال کې په ټول فرانس او د لندن او برلین په ګډون په یو شمېر اروپایي ښارونو کې په زرګونو خلکو احتجاجي لاریونونه کړي او له وژل سو خبریالانو سره ملاتړ ښودلې دي. له پیښې وروسته فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند دا پیښه یو ترهګر برید بللی او نن یې په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. د یمن په پلازمینه سنا کې د موټر بم چاودنې 13 کسان وژلې دي. د پولیسو چارواکي وایي دا چاودنه د پولیسو تر یو روزنیز مرکز د باندې سوې ده چې تر شپېتو زیات کسان پکې ټپي سوي هم دي. ځینې شاهدان او امنیتي سرچینې وایي یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر تر هغه مهال چاودنه ورکړه چې تر روزنه لاندې عسکر د حاضرۍ لپاره سره راغونډ سوي وو. چا تر اوسه د دې چاودنې پړه نه ده منلې، خو تر دې وړاندې القاعده شبکې د داسې بریدونو مسئولیتونه منلې دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي فلسطین به د اپریل پر لومړۍ نیټه د جرمونو د نړیوال عدالت غړی سي. بان کی مون دا اعلان د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د تړونونو پر ویبپاڼه په خبر سوي یو لیک کې وکړ. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو اولنې سهارنې خبرونه سلام پختونخوا ته غوږی چې پکې درته زمونږه همکار بوریوال کاکل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واوري. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ترهګرۍ خلاف اکشن پلان په عملي کولو کار روان دی. د انساني حقوقو ادارو پاکستان کې د پوځي عدالتونو په جوړېدلو اندېښنې څرګندې کړې. خیبر پختونخوا کې د انساني حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان وایي پوځي عدالتونو کې ملزم ته د مقدمې درونوالي موقع نه ورکول کېږي.
د عین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې عین کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی، رائټ آف فیر ٹرائل.
بلخوا یو نړیوال ریپورت ویلي په نړۍ کې تیر کال تشدد سیوا شوی دی. په پاکستان کې د فرقیز تشدد د مخنیوي په اړه دینی عالمان سوای
افراد ته د اجازه نشته چې شرکت کاروالي پلان.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم اوري او پکې بدلتا خوندوري سندرې وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې اول ورزو دغه موضوع ته اسلام آباد کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون به خبري غونډه کړې ده چې پکې یې د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون په حواله باندې خبري کړې دي. د اسلام آباد نه دا وخت د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابع سهار مو په خیر. د چودري نثار علي خان د دغه پریس کانفرنس په اړه تفصیل را شریکي.
ډیره مننه چودري نثار علي خان چې د هغوی د تیره ورځ یو خبرې غونډې سره په خبرو کې وویل چې د کم قانون چې دی هغه خو منظور شو، خو ډېر داسې امور دي چې په هغې راکار روان دی او عمل درآمد پرې پاتې دی، او په دې لړ کې وفاقي صوبایي حکومتونه چې دي او پوست حکومت چې دی هغوی به په ټولو صوبو کې کمیټیانې چې دي جوړې کړي دي او مشارتي اجلاسونه په دې هم شوي دي. منور شاه د دې نه علاوه چودري نثار علي خان په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې کم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه چې دي چې هغوی په نور نومونو کار کوي د هغې خلاف چې دغه کاروایي به کېږي، او کمې داسې مدرسې چې دی چې د هغې د وسلوالو کومک کوي د هغې په اړه به زر یو اجلاس رابلل کېږي. چودھری نثار علی خان دا هم وای چې دا داسې مدرسو شمیر کم دی. د دې نه علاوه په خبري غونډه کې چودھری نثار علی خان د مرګ د سزاګانو ورکولو په اړه د نړیوال تنقید خبره هم وکړه او ویل چې موږ به هغه څه کوو چې کوم د پاکستان په مفاد کې دي. چودھری نثار علی خان په دې موقع زیاته کړه چې د مرګ سزا ورکولو قانون امریکا، هندوستان او جاپان کې هم شته، نو بیا نړیوال ورورولي هلته د خپل تحفظاتو اظهار ولې نه کوي. چودھری نثار علی خان دا هم وویل چې میډیا دې د وسلوالو خبرو ته کوریج نه ورکوي یا د بلیک آؤٹ وکړي، نو داسې به هغې 80% خپله چې دی ختم شي. د دې علاوه چودھری نثار دا هم وویل چې یو بې ګناه ته به هم د مرګ سزا نه ورکړی کېږي او دا وخت ملک چیرې اوه سلویخ داسې مجرمان دي چې ورته به پانسي ورکړی کېږي او د نورو کیسونو راتلو هم امید دی او په دې تیزۍ سره
عمل روان دی. ډېره مننه رابیا جان په دې حق لپاره تاسو نه نور تفصیل هم اخلو. د چودھری نثار علی خان چې د پاکستان د داخله چارو وزیر دی، د هغه د خبری غونډې په اړه مو اوریدل چې پکې یې نړیوال ورورولۍ ته هم ځینې پیغام ورکړی دی او په دغه کې چې دا کوم نوی اکشن پلان د ترهګرۍ خلاف تیار کړی شوی دی، مرکزی حکومت جوړ کړی دی. په دې کې شل نقطې دي او په دې کې تر ټولو لویه چې کومه نقطه خلک ورته ګوته نیسي، هغه پوځي عدالتونه جوړېدل دي چې په د انساني حقوقو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي او داسې ګڼل کېږي چې کې د انساني حقوقو بنیادی انساني حقوقو سرغړونه به امکان ولري. په دغه حواله باندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا سانګې مشر او د قانون پوه شیر محمد خان وای د پاکستان پاین کې دغه 20م ترمیم چې د ترهګرۍ د دغه نوي قانون لپاره شوې ده د ولس بنیادی حقوقو غصبوي. 13 ورځ د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې نوموړي وویل 20م او 20م آئینی بدلون نه د پاکستان پوز واک پراخوي او اوس به پوز کولای شي چې د پوزي قانون تر مخه په ولسی وګړو هم په پوزي عدالتونو کې مقدمه وچلوي. دی وايي د پاکستان سپریم کورټ او های کورټ هم ترمیمونه ورسته د پوزي عدالتونو په مقدمو کې لاسوهنه نشي کولای. زموږ همکار پامیر ساحل د شیر محمد خان سره خبرې کړې دي او پوښتلې دي چې د 20م آئینی ترمیم تشریح څنګه کوي. دی وايي
ماته چخکاری ظاهری طور د عین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې عین کې چې کوم ترمیمات مخکې شوی دي خاص کر د لسم ترمیم کې نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی، رائټ اف فیر ټرایل. یعنی یو سړي باندې الزام دی نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درج شي یا فوجداری کیس پہ درج شي پتاڼه کې او هغه عدالت ته ځینو پکار شي هغه ته د خپل صفایي پوره پوره مقابل لاس باندې ورکړي. دا قانون چې د ترمیم چې وشو نو دې کې هغه بنیادی حق چې دی هغه د خلکو نه واغسته شي، ځکه چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت او خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد د پاره اسلحې او داسې زونه استعمالوي نو مقدمه د هغه خلاف به شری کې په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست، بلکه هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمې ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي، نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
دویم بدلون هم شوه دی، 22م بدلون د پاکستان آرمی اکټ ورته وي، دغه څنګه دی دې کې څه دی؟
دا هغه سره تړلې شوی دی ځکه چې د آرمی اکټ چې دی 1952 هغه کې یو خاص قسم مقدمات خاص کر د فوجیانو خلاف شدي چې هغه بغاوتو کې یا مطلب چې نافرمانیو کې یا نور څه داسې واقعیت نو داغه مقدمه چې ده د فوجیانو خلاف په آرمی اکټ لاندې او ماغه فوجیان افسرانو کوله. اوس دې کې چې دی نو عام سیویلین وګړي چې دي هغه خلک به هم دغه آرمی اکټ کې چې ترمیم شو نو دغه په بنیاد باندې به دي په فوجي عدالتونو کې دغه خلاف مقدمه چلی.
شیر محمد صاحب تاسو ویل چې د 20م آئینی ترمیم تر مخه تاسو ته داسې ښکاري چې د پاکستان د ولس بشري حقونه غصب کړل کیږي. د پاکستان آئین هر وګړي ته بشری حقوقو ورکول ضمانت ورکړی او د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د دغه ضمانت د پخول او عملی کول ضامن ګرځول دي.
دا څه دي چې د عدالتونو چې دي په سپریم کورټ یا های کورټ نو دغه اختیار چې دی هغه د آئین په دایره کې دن وی او آئین چې دین او داغه نه دغه ادارې هم بار نشي وته. اوس چون دی یوشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نوم هغه اختیار واغسته شه او آئین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دی دا جرایم چې دی یا دا خاص خلک دي نو دا په فوجي عدالتونو کې نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د آئین یو خاص دفعه چې ده هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده. نو دې کې د عدالتونو وزارت چې دین هغه دی تړلې دي
د پاکستان د آئین غلمړي د فات چې دي چې بشري حقوقو ورکی بنیادی انساني حقوقو ورکی ولستا هر وګړي ته هغه هم موجود دي د ترمیم هم راغی د یو بل سره په تضاد کې نه دي.
ما خو تاسو ته وایم دی خو هغه چې خبره چې د یو دو کالو لپاره خبرو کړه چې دو کال لپاره د یو مخصوص حالات دي د حالاتو په نتیجه کې دا خو حقیقت دا دی چې بنیادی حقوقونه چې دي نو دا متضاد دي. دا غیر سره
په دې ترمیم کې شیر محمد صاحب مهمه خبره پکې دا ده چې دغه پوځي عدالتونه چې دي دا به په مذهبي ترهګرۍ کې یا مذهبي سختدریزه کې ککړو کسانو ته سزاګانې او یا د هغوی مقدمه به کوي. د ترهګرۍ تعریف په پاکستان کې موجود دی په دغه اړه باندې تاسو ته څه خلاخ کاری کنه ځکه په کراچۍ کې ډېرې
دہشتگردی تعریف دے کے کھڑے دین و پاگی کے خو دی خاص کر یو خبر چې د پاکستان د ریاست خلاف سوک جنگ کی نو که تاسو بنیادی طور دی تاسو چکی کده دی تاسو بیا تعریف کوي نو په تعریف کې چې فرض کا د ریاست یو وګړی وجل کیږي یا هغه تختولې کیږي د پیسو لپاره نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې دغه په قانون باندې دا یو گزار دی.
صحیح.
نو هغه هم د دې دایرې لاندې راتلی شي.
صحیح.
یعنی د کراچۍ کې کوم واقعیت یا بلوچستان کې کوم واقعیت کیدونکې دي نو یا دلته زمونږ په معاشره کې نن سبا کوم خلکو ته دمکې ورکول کیږي د پیسو لپاره یا خلک تختول کیږي نو دا ټول لغې په تعریف کې راځي.
صحیح. نو صرف یعنی مذهبی بنی
یوازې مذهبی نه دی
بیا خو د استاذ د خبر نزدا معنا هم خسته شم چې د بلوچستان کې کوم کار روان دی وسلواله مبارزه روان ده د دولت یا د ریاست خلاف هغه به هم پام دی
کوي. بخي بخي صحیح ده بالکل هغه هم په دې قانون لاندې راځي او هغه هم مطلب چې مقدمات په دغه خلاف هم چلول کی.
صحیح. او هغه کسان چې د پاکستان د ادارو نیولې دي او ډیر زیات ورکړل شوی کسانو تورونه هم دی په پاکستاني دارو باندې چې دوی ورکړی دی د تر هغه د عملیاتو پر مهال په سواد کې په وزیرستان کې نیولې دي هغه به هم هم دې سره مقدمه کیږي کنه
دا وایي چې دا څه چې د دې فوجداري قانون چې دی دا غي چې کله سزا زیاته ورکړي نو دا غي مازه کې دا غي عملی کېدل نشي کېږي دا قانون به د هغه ورځې نه عملی کیږي چې په کوم ورځ باندې دا پارلیمان پاس ک او بیا په هغه ورځ باندې چې کله صدر صاحب د سخت وخت دی باندې.
صحیح.
نو چونکه د دې کې سزاګانې ډېر زیاتې دي او د دې کې بنیادی حقوقونه سلب کیږي نو دا به د مازه دا چې کوم خلک مخکې نه وشوي دي دا پاغي نه لاګو کیږي. البته نن نه پښ چې چا خلاف مقدمه درج کیږي د دې قانون هغه خلاف پتا کیږي.
دا وو د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان چې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د نوي آئین تر مخه د پوځي عدالتونو په رڼا کې چې د انساني حقوقو د کومو اندېښنو په حواله باندې پښتني راپورته کیږي د هغه په حواله زموږ د همکار په امیر ساحل سره خبرې کولې. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخ ډیر زوړ دی. دلته په لومړي ځل دغه عدالتونه جنرال ایوب خان قائم کړی وو. کارپوهان وایي چې پخوانی پوځي عدالتونه د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی وو او تر ټولو ډیر بې ځایه استعمال یې د جنرال ضیاءالحق په وخت کې شوی دی. زموږ همکار ګولیاس په خپل یو رپورت کې پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخ ته کتنه کړې ده. راځي چې په ګاډي واورو.
د پاکستان د جوړیدو یو لس کال وروسته د 1950 کال په اکتوبر میاشت کې په لومړي ځل په دې هیواد کې مارشال لا یا فوزی واکمنی نافذ کړل شو. په هغه وخت کې جنرال ایوب خان د هیواد واګې په لاس کې واخیستلې. په همدې وخت کې د فوزی عدالتونو اصطلاح مخه ته راغله. تاریخ پوهان وایي چې د جنرال ایوب خان په وخت کې فوزی عدالتونو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه چلې دي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه عامر متین وایي چې په پاکستان کې فوزی عدالتونه په اویایم لسیزه کې جوړ کړل شوی وو.
بس زیاده پر ان کې اوپر جو بدنامی آئی وو 70 کی دہائی میں بنی بنائے گئے
په 1900 اویایم لسیزه کې د بټو په وخت کې د فوزی عدالتونو په اړه قانون سازی شوی وو او د دغو عدالتونو زیاته بدنامي هم په دغه موده کې شوی وو.
خو د دې تر ټولو زیات غلط استعمال د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ په وخت شوی وو. په هغه زمانه کې د تا کینګرو کورټس هم ویل کېده. په دغو عدالتونو کې د انصاف پیمانه لانجمنې وي.
امیر
متین زیاته کړه چې بیا په اتیامه لسیزه کې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې فوزي عدالتونه د سیاسي مشرانو، خبریالانو او د ولسی خلکو پر ضد استعمال شو. په دغه فوزي عدالتونو کې فوزي افسرانو به د مقدمه یو یا دوه اوریدنو وروسته د لسو کالو د بند سزا او یا د مرګ سزا اوروله. همدغه وجه چې په خلکو کې د فوزي عدالتونو ویره خوره شوه. د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر د جنرال ضیاء الحق د فوزي عدالتونو د تاریخ په اړه وایي چې عدالتونو به په هغه ځای کې د مقدمه اوریدنه کوله او سزاګانې به یې هم په هغه ځای کې ورکولې. دی وای
لیشن چکم تمنګا کوړې وحل وای او کوړې وحل په هغه وخت کې خصوصا دا غي ټارګټ پولیټیکل پارټي اپوننت چکمو هغه پی 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 وا او په هغه وخت کې د کوړو چکم نظامو هغه دغه چې هغه به موبایل او داسې موبایل چې کومو یو ملټری کورس سنټنس کړی وو د پپو کیسو چې یو ماشوم چا تختولې وو او دغه قاتلان چې کوم نیولې وو هغوی ته پانچی پبلیکلی په دغه کې ورکړې وو چور کې ورکړې وو نو دا غي د وژنه به ډېر زیات خوف غراف وو.
بریګیډیر نذیر زیاته کړه چې د جنرال ضیاء الحق په وخت کې فوزي عدالتونو کې زیاتره سیاسي مشرانو ته سزاګانې ورکړل شوې وي. بیا کارپو خادم حسین وای چې په 1978 کال کې د سیاسي حریفانو پر ضد فوزي عدالتونه جوړ شوي وو. دی وای
په 1978 کې د بشان اوشو چې هغه خلک کوم خلک چې دراصل سیاسي مشرتابه سره تعلق ساتي هغه د فوزي عدالتونو تر مخه په مختلف وختونو کې پای مقدمه وچلې دي. نو ګویا کې د دې تاریخ یو مارشل لا سره تړلې ده او دوی متړلې ده د سیویلین قیادت یا د سیول قیادت د مختلفو سیاسي جماعتونو مشرتابه د هغه مقدمه سره.
بیا په 1998 کال کې جوړ کړل شوی د فوزي عدالتونو تسلسل د جنرال پرویز مشرف د اوګدې مودې واکمنۍ پر مهال هم دوام درلودو. او وس یو وار بیا په 2015 کال کې فوزي عدالتونه مخې ته راغلي. خو کارپوهان وای کو فوزي عدالتونه ته په تاریخي تناظر کې کتنه وشي نو موجوده فوزي عدالتونه د سیاسي قیادت په مشاورت جوړ کړل شوی دي او هیله ده چې دا به غیر سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اته منټ د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندے
پ دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پ اته منټ د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د پروګرامونو هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریده چې د بیلابیلو خبرونو په بیلابیلو برخو کې به تاسو اوري. ورزو د ریپورتونو سلسله ته د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي چې په دې هواد کې تیر کال د فرقیز تشدد پیښې زیاتې شوې دي. یا د اداره وایي چې د دې زیاتوالي وجه په خلکو کې عدم برداشت ده. دا چې د فرقیز تشدد ختمولو لپاره حکومت څه کول پکار دي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه د بشري حقوقو د کارکونکو سره خبرې کړي او دا ریپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو اداره یا هيومن رائټس کمیشن وایي چې د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د فرقیز تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې په پاکستان کې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی خو د فرقیز تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د فرقیز تشدد په پیښو کې تر څه حد زیاتوالی شوی دی خو بیا ځینې نور د تشدد پیښې کمې شوې دي. خو په فرقوارانه تشدد کې هیڅ کمی نه دی راغلی. په پاکستان کې په خلکو کې د برداشت ډیر کمی دی او همدا وجه ده چې فرقیز تشدد لا زیاتیږي. قسم زهرا یوسف د راپور تر جاری کېدو پورې د کره شمېرې ورکول نه ډډه وکړه. خو د ساوت ایشیا انټیلیجنس ریویو په نامه یوې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1989 کال راهیسې تر اوسه د فرقوارانه تشدد 2906 پېښې شوې دي چې پکې 4919 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان بیا وایي چې په پاکستان کې د فرقیز تشدد تاریخ ډېر زوړ دی. ځینې مشرانو د خپلو سیاسي مفاداتو لپاره په هیواد کې فرقه ایز تشدد کارولی دی،
او بیا خاص کر زمونږ د ګاونډي ملکونو کې چې دا غي سره د اول ورځې نه زمونږ د ریاست تعلقات خنډ دي، نو دا غي کې د تشدد پیدا کولو لپاره یا دا غي د مخالفت لپاره دا مذهبي جنون او لیونتوب چې دینه دا زمون حکمرانانو په مازه کې پیدا کړی دی، او هغه داسې چې نن هغه شکل داسې غسته دی چې هغه یعنی د معاشره په ډیرو جورو زیلو ته رسیدلې چې په هر طبقه کې دغه مخلوق دغه ذهنیت چې دغه پیدا شوی دی، نو دا غیر د وجه نه مطلب چې دا خپل یو انتهایی شکل ته رسیدلې.
بلخوا مذهبي سکالر او په پېښور یونیورسيټي کې پروفیسر قبله ریاض وایي اسلامي تعلیمات چرته هم د دې اجازه نه ورکوي چې څوک د مسلک او فرقه او یا د نقطه نظر په اختلاف باندې قانون په لاس کې واخلي.
افرادو ته دا اجازه نشته چې سیاست کاروالي په لاس زما په نظر کې دا سره تحقاری چې دا یو جنگ په پاکستان کې چې راوړې شوې دی دا پراکسی جنگ دی، لکه بدبختانه یعنی ریاست ته په کار نه ده کا د بهر وی او کوم ځای وی چا د خپلې پالیسۍ د مسلک په بنیاد جوړه کړې.
کیولایا سیاتویچ په پاکستان کې ځینې سنیانو او شیاګانو داسې تنظیمونه هم شته چې له تشدد لارې خپله کړې ده. دا چې د فرقه وارانه تشدد ختمول لپاره څه کول پکار دي؟ شیر محمد خان زیاتوي چې باید حکومتي ادارې خپلو پخوانیو پریکړو ته بیا کتنه وکړي او د تشدد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي،
او هر چاله چې خدای پاک ماحول ورکړی دی او ماحول کې هغه یو عقیده خپله کړې ده یا هغه یو سوچ او فکر لري، نو دا غي دلیل باندې پکاره چې سړی هغه سره مقابله وکړي یا دا غي مطلب چې مخنیوي وکړي. خو د تشدد لارې چې دي نو دا غي د پاره به ریاست پکاره چې ډېرې زیاتې بنیادی فیصلې وکړي چې خپل هغه قبله چې دا درست کړي، نو هغه نه بغیر بیا ماته مشکل ښکاري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تیر کال د فرقه ایز تشدد لوی پیښې په بلوچستان کې رامنځته شوې دي. په جون میاشت کې د ایران له پولیس سره سیرما په تفتان سیمه کې لږ تر لږه 50 شیا زیارت کوونکي وژل شوي وو. یو بل پیښه په مستون کې شوې وه چې پکې لږ تر لږه 13 شیاګان وژل شوي وو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي چې پکې سلام پښتونخوا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د دې خبرونه ترتیب د سبا چې ځنی ریپورتونه تاسو ته اورو او په هغه کې وخت په وخت وګي سندري هم تاسو لرو. د پښتونخوا په وطن ستیر شو سم چې مدغه اعلان کې واوریدل بختیار خټک په خپل غږ کې د تکتنه کوي.
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا دا سوک دیچ زمونگ پختون خواه کربلا کڑا
چیز منگ دن سلو نو کا دلانی چې پختو یې په سلګو کړله مجبورا سلګو کړله مجبورا
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی ورزو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو نه نیمه بجې دی د بوریوال کاکل نه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان حکومت وايي د هغو مدرسو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې په یوه نه یوه طریقه ترهګرو ته لاره هواروي. دا خبرې د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو د چودري نثار علي خان له خولې لیکي چې تر برید لاندو ډلو ته به په بل نامه د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي د پاکستان په آئین کې یو وشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کوي. د خبرې د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا اڅانګي مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي. شیر محمد خان وویل په پاکستانی آئین کې یو وشتم او دوه وشتم ترمیمونه د پوځ واک پراخوي. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې یو دولس وسلوال وژل دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال په د تخیلو کې په یو هوایي برید کې وژل دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو تر اوسه د پدې اړه څه ویلي دي. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له هغو بې کورسو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړې دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 2,25,000 دی، په کوم کې چې به کمبلي، جامې او د سونګ مواد ویشل کېږي. او د فرانس پولیس وایي داسې درې کسان یې معلوم کړي دي چې شاید د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې لاس لري. پولیس وایي دوی په ټول هیواد کې د دې کسانو د نیولو هڅې پیل کړي دي چې دوه پکې ورونه دي چې د یو عمر 34 کاله او د بل 22 کاله دی. د پولیسو په وینا دریم کس 18 کلن دی. دوی وایي داسې فکر کوي چې درې واړه کسان د فرانس تابعیت لري خو ریښې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته رسي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمنګ همکار بوریوال کاکړ د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مخکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلې اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې تر هغه وروسته به هیڅ قسمه رعایت نه ورکړی کیږي او دوه کالو کې به ملک د تر هغه نه پاک کړی شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم د کم عزم او یقین سره د ملک نه د تر هغه د خاتمه عهد کړی دی. نقام لپاره دا د خوشحالۍ وړ دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې تر هغه مخنیوي لپاره کم قامی اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، نو په هغه دی په صحیح مانو کې عمل درآمد وکړی شي، نو بیا به ممکنه شي چې د ملک نه به تر هغه ختمه شي. ادارې لیکي چې ملک د جمهوری عمل دی انتہائی مشکل دور نه تیریږي، نو ټول ګوندونو له هم پکار دي چې رایو زیشي او د ملک نه تر هغه په هر حال کې خاتمه وکړي. وحدت اخبار په خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله او خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام مشر منګل باغ په شمول د شپږ سوه 15 تر هغه یو فهرست تیار کړی دی او د هغوی په سر یې په مجموعي توګه 260 میلیون روپۍ بیلې کړي دي. اداریه لیکي چې د میډیا راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله د افغانستان کونړ یا نورستان ولایت کې پټ دی او حکومت افغان حکومت څخه د هغه د سپارلو غوښتنې کوي او د پېښور د پېښې وروسته دغه غوښتنو یاد زور نیولې ده. اداریه لیکي که هر څو تر هغه د سیمې لپاره یو لوی خطر ده او د پاکستان او افغانستان وجودونو ته په ځانګړې توګه خطرې راولاړې کړې دي، خو دا خبره مهمه ده چې د تاریخ په دې مهم پړاو کې کچرې پاکستان او افغانستان دواړه د تر هغه د مخنیوي لپاره یو بل سره په اخلاص مرسته ونه کړي، نو د تر هغه د ستونزه د قابو څخه وتلې هم شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې ضروری ده چې دواړه حکومتونه یو بل سره مرستو ته په حقیقي معنی کې لاسونه ور وړاندې کړي او دا خبره باوري کړي چې هغوی خاوره بعد یو بل پزت په یو صورت کې هم استعمال دوته ورنکړل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حمله وروسته د ملک تعلیمي ادارې بندې ساتل مجبوري او ضرورت وو، او د پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وینا وه چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړی شوی دي چې 12 جنوري پورې د سکیورټۍ انتظامات مکمل کړي، او ټاکلې شوې نیټې پورې که کم سکولونو د سکیورټۍ انتظامات پوره کړل نو ورته به د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړی کیږي. اداریه لیکي چې د سکولونو حفاظت لړ کې د سکولونو په انتظامیې د ذمواری اچولو سره سره د حکومت هم فرض جوړیږي چې دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. که پولیس نفری ورسره کم وي نو په عارضي توګه دې برتیانې وکړي او یا د اف سي اهلکار په سکولونو تعینات کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د پرایویټ سکولونو سره سره د سرکاري سکولونو حفاظت لړ کې هم څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. حکومت له پکار دي چې سرکاري سکولونو انتظامیې ته په هنګامي بنیادونو فنډ ورکړي او داسې فضا دې پیدا کړي چې ترهګر تعلیمي ادارو ته نقصان رسولو لړ کې څه منصوبه بندي ونه کړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د هیواد په آئین کې د بدلون موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بهرني لاسوهنې پر مهال په 1300 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوې پرمختګ په حواله لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامد ساده نورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د دغه هیواد په آئین کې ترمیم راوستلو. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري د تورنو کسانو خلاف کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالب وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپلواکه ریاست په توګه تقریبا نیمه موده تر پوځي واک لاندې تیره کړې ده. ځینو تنقید کوونکو د نهې د ورځې آئینی ترمیم یوه نرمه کودتا بللې ده. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه پالیسۍ او د کامی چارو یوې شنونکې هما باکې لخلی لیکي چې دا د پاکستان د پوځ کامیابی ده چې د پوځي عدالتونو نگرانی کوي او په فیصلو کې ورته اختیار ورکړل شو. خو پوځي عدالتونو کله هم د ترهګري په مخنیوي کې کامیابی نه ده حاصله کړې. د هغې په خبره په پاکستان کې د ترهګري مسله یوازې د عدلیې له پلوه نه شي حل کېدی، بلکې دا ژورې جړې لري. خو بیا غربي سفارتکاران وایي چې کېدی شي د لنډمهاله وخت لپاره د پوځي عدالتونو فایده ورسیږي او هغه خلا ورډکه کړي چې د غیر پوځي عدالتي نظام د هغو ججانو له امله پیدا شوې ده چې د ترهګري کیسونو سره تړل شو کسانو ته د سزا ورکولو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د نهې په ورځ په رایو کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ، خو بیا په پارلمان کې ځینو اسلام پلوه سیاستدانانو ترې ډډه وکړه. د جمعیت علما اسلام فیک ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې دغه آئینی ترمیم به ملک وویشي. ځینې بیا په ترهګري د تورنو کسانو د محاکمې تیز رفتاره پروسې ته پر مذهب د یوې حملې په سترګه ګوري. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بارني مداخلې له امله په ترلاسه شوو ګټو کې یوه د ښځو حقونه دي چې په دې وروستیو 100 کلونو کې پکې خوالې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې 4 میلیونه جینکې سکولونو ته ځي چې دغه هیواد لپاره یو ریکارډ دی. بلخوا په هیواد کې ښځینه پولیس والا، پایلټانې، ججانې او ګورنرانې هم کار کوي. د افغانستان آئین ټولو ته یو شان حقونه ورکوي. خو بیا په دسمبر کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې آکسفام رپورټ وایي چې لا پروايي یو لامل کېدی شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوو کوششونو ته تاوان ورسوي. بلخوا د بارني امداد نگراني هم د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده. د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان د بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرال لخوا خپور شوی رپورټ وایي چې د امریکا د دفاع وزارت، بارنو چارو وزارت او د USAID لخوا د هغو میلیونونو ډالرو د سارنې، نظم او احتساب کولو کومه اداره نشته چې د افغان ښځو لپاره دغه هیواد ته ورکړل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو ته دا وخت یو نړیوال ریپورت وړاندې کوو. د روس د یو اعلی چارواکي په حواله باندې یوریشیا مجلې یو ریپورت شایع کړی دی. وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په شمالي برخه کې ورغونډیږي او د منځنۍ ایشیا او روس خلاف د بریدونو تیاری کوي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د دې ریپورت مهمې برخې بعد یو بیلنډ د مینا پاسواورای. د یورو ایشیا مجلې د دې رپورټ تر مخه د روس د ولسمشر د دفتر یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته ویلي چې په عراق او شام کې په جنگ اخته اسلامي دولت وسلواله ډلې خوښه د سلو کسانو یو ډله د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړی ده چې ممکن دا ځای وسلوال هم ورسره ملګری وي او دا ښکاری چې په منځنۍ ایشیا کې د مرکز جوړولو اراده لري. زمیر کابلوف د استخباراتي معلوماتو په اساس زیاته کړي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان کې د تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدونو دوه مرکزونه قائم کړي او پکې وسلوالو ته د دوو بیاشتو تربیتی کورسونه ورکوي. نوموړي ویلي چې د تاجکستان او ازبکستان استخباراتو هم د دې معلوماتو تصدیق کړي او د مخنیوي لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. او زمیر کابلوف یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې روس د منځنی ختیځ او افغانستان ترمنځ سرحدونو د حفاظت لپاره روسی ځواکونه د استولو اراده نه لري. البته د افغانستان او تاجکستان ځواکونو ته به د تربیت او جنگي سازو سامان ورکولو سلسله جاری ساتي. زمیر کابلوف وای روس با په دې لړ کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره په خپل سرحدونو هم اضافي حفاظتي ګامونه پورته کوي. بلخوا په دې رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودګۍ په حواله سیړنې ښایي چې د خبره کې حقیقت ډیر کم دی، ځکه چې کسه هم یاد وسلواله ډله کې نړیوال او وسلوال ډیر دلچسپي اخلي، خو افغان طالبان د دوی سره لوی نظریاتي اختلاف لري او امکان نخکاری چې د دوی ترمنځ کوم اتحاد رامنځته شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 1500 او 1300 کلو هرت ساوري دلې شي.
مشال رادیو ته غوږی. رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکلي چې په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د کشمیر په پوله د پاکستان او هند ترمنځ خطه زیاتې شوې، په زرګونو خلک له دغې سیمې وتلو ته اړ شوي دي. پاکستان او هند په یو بل د ډزبندۍ د تړون د خلاف ورزي تورونه لګوي. د دې لیکنې مهم ټکي درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې د پاکستان او هند سرتیرو ترمنځ د تاسان خطو له وجې په زرګونه خلکو خپل کورونه پرېښودي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او هند په 2003 کال کې د ډزبندۍ معاهده کړې وه. د رویټرز خبری ایجنسی په حواله د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې د پیلېدو راهیسې د خواوشا 4000 کسانو د بې کوره کېدو وروسته د ګل پرس نورو خواوشا 6000 کسانو هم کورونه پرېښودل. په دې تازه نښتو کې لږ تر لږه 10 هندي او پاکستاني عام وګړي او سرتیري وژل شوي دي. دا نښتې او وجنې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د دورې نه سر ورځې وړاندې شوي. د شیرپور کلي یو اوسیدونکی شام کمار چې 450 کلن دی ایجنسی ته ویلي دي چې د وتلو لپاره ورته ډېر لږ ځای و. هلته په سیمه کې د جنگ غوندې حالات و. پاکستاني ځواکونه د اوږد واټن وسلو استعمال کوي او دوی په لومړي ځل داسې درنې ډزې او بمباري لیدلي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د سیالکوټ سره نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې یو 14 کلنه جینۍ هم وژل شوې او دغسې بیا په یو بله سیمه کې 8 کلن ماشوم زخمي شوی هم دی. خو بیا په جمو کې د هندي ځواکونو مشر راکیش شرما وایي چې په سامبا ضلع کې یوه ښځه هم وژل شوې ده. پاکستان او هند پر یو بل د ډزبندۍ د تړون د خلاف ورزې تورونه لګوي. دا جانس په وینا په هند کې ډېر کسان دا باور لري چې د پاکستان ځواکونه دا ډزې د دې لپاره کوي چې اسلامي سخت دریزه د پولې بلې خواته واړوي. تیر کال د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګند په مراسمو کې خپل پاکستاني سیال ته د بلنې ورکولو وروسته داسې هیلې وې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باړیکې ښې شي، خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د اګست په میاشت کې داغې وروسته تاوتریخوالی پیدا شو او دا منخبرې پر ځای ودرېدي چې پاکستاني استاسو د کشمیر بلتون غوښتونکو سره ولیدل. د پاکستان او هند ترمنځ تیر کال تر ټولو سخت نښتې د اکتوبر په میاشت کې شوې چې پکې 14 تنه وژل شوي وو. په دغو کې 9 پاکستانیان او 2 هندي وګړي وو. اجانس لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به دا میاشت د هند دوره وکړي او بیا داسې رپورټونه هم دي چې جان کیری به د هند دورې وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي.
د انیس اجمل رپورت موري د مشال ریډیو ته غوږی چې پکې سلام پښتون خو خبرونه اوري. په دې برخه کې د هارون باچا په غږ کې یو کلام درته وړاندې کوو.
غر غرو د شور نه دی خبر
سرو لمبو غر غرو دا شور دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور دی خبر سرو لمبو غر غرو دا شور دی خبر سرو لمبو زما بچی لاد گدر رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ واڑی د جنگل زورن لمبو دغر غرو د شور دی خبر دسرو لمبو کور دورا نو پرمان لی ونی سماد کور دورا نو پرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کور دی خبر دا سوچ جنگ جنگل سور دی خبر دسرو لمبو دغر غرو د شور دی خبر دسرو
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري چې پکې مو د هرن بچا په غک کې د کلام اوري د ورزو د ریپورتونو سلسله ته ک یوې خواته قبایلی خلک د محل د بدمنې د مشکلاتو سره مخ دي نو بلې خواته د صحت او تعلیم په سیر د بنیادی سہولتونو په لړ کې هم د ستونزو ښکار دي. د جنوبي وزیرستان مثال خان نومي یو غریب تن چې یو لس کلن لور یې په تلاسیمیا یا د وینې په ناروغۍ اخته ده وایي د بې وسۍ له وجې علاج نشي کولی. خو ځایي چارواکو بیا لریو ته ویلي چې د لړکې بعد مثال خان سره مالی مرستې کوي. په دې حق لاندې نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په دې ریپورت کې راکوي.
مثال خان د سولی وزیرستان مدینه موړ اوسېدونکی دی. د هغې یولس کلنه لور نازیا چې کومه د څلورم جماعت طالب علم ده د یولس کلونو نه د تلیسمیا لیا په وجود کښې د وینو وچېدو رنځ نیولی ده. په دا وجه په مثال خان څه تېرېږي لږ غوږ ورته
ونڅی
مزدوری وکړه چې سمې ګټلی وو هغه مې د نازیا په علاج خرڅ کړل. اوس راسره هیڅ پاتې نه دي.
په دوبۍ کښې مې چې څه ګټلي وي سل دوه اسکوله مې تر کړي وي په دې باندې مې غونډ خرڅ کړل. وس مالانګ یې یوې پیسې وس نه لرم. مسل پنځه ویزر کاردان ربنده شه د دې تامه وینا تا وخت یو پولیټیکل ته خو می راتلاینه چې وکړو څوک ور پرځینا غریبونه او څونه وره زیر مزو بچا مزو سخت ربنده کورونه زو در په دار کارځه کلای وته کلا بلتا ځون بنده نه پیر چې څوک
مشال ریډیو چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر نواب خان صافی د مسل خان د حال نه خبر کا هغه په دار رنگ ملا تړ وک
ټولو نمخ کې خو زست کریا د کومه د مشال ریډیو چې زمونږ تر وړاندې د غریب مسكين سړی راوستلو د دې سره واقع چې زمونږ دلی همدردی شته دي د ټولو نمخ کې خو د ایجنسی سرجنټ اور لګم او دا غدا ذمہواری لګوم چې هغه دې ته 15-20 دن بعد دې ته کم بلډ پکار وی چې هغه دې ته پروواید کړي باقی د دې د کیس ان شاء الله چې پی ایس ایف سره ډیسکس کوم چې دې ته مونږ چرته منتلی سکالرشپ کیږي دو نن چون کې د بخپل راغله د پی ایس ایف شتنه ده ز 10000 روپے ورته زور کوم
مثال خان او زاد چې د نواب خان صفی د دفتر نه راووتو هغه اسمون تا وقتل او دعای وکړه چې خدای دې مشال ریډیو دغه مشال بل 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 لري چې مشاد پاره د ما په سیر مجبور بے وسه خلکو ژاغ چرواکیو ته رسوي سلام مسعود مشال ریډیو ټانک
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل خاتمه افغانان
څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس ته د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري نیمه قبایلی سیمه اف آر بانو کې یو غیر سرکاري تنظیم بیروزګار خلکو ته د خپلې خوښې د کاروبارونو شروع کولو لپاره سامانونه ورکړي د لړکی پروند یوې غونډې پر مهال هر یو بیروزګار تن ته د 500 زرو روپو سامانونه ورکړل شو د کسانو ته د موبایل پېټرول ډیزل د کاروبار اداراز شفاخانې د سبزیانو پرچون د دوکانونو خلاصولو لپاره سامانونه ورکړل شو دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر هم ورغلی او دا ریپورت په برابر کړی
غیر سرکاری تنظیم الفلا لاړه 50 یا کسانو ته د کاروبار شروع کولو لپاره د درې سلويخ لکه روپے سامانونه ورکړل شول چې هر یو کس ته د 50000 روپے د خوخه کاروبار شروع کولو لپاره سامان ورکړل شو په دغه کې د موبایل شفاخانه لپاره دوايانه پېټرول ډیزل سبزی فروشي لپاره نقد روپے او پرچون دکانونو سامانونه ورته وویشل شول وحید فرهاد چې د پېټرول ډیزل کاروبار شروع کولو لپاره ورته سامان ورکړل شو مشال ریډیو ته وای
مخشه به روزګار او اوس ډیزل پېټرول کاروبار وکړ ان شاء الله مو ته ډیزل او پېټرول روکړل شو سامان د غونډر کړای دی ورسره دا په لګی کې شته لګاو
یو بل بے روزگار کس چې د میډیکل سٹور یا شفاخانه خلاصولو لپاره ورته دوايانې ورکړل شوې وایي چې وړاندې بای پشپک زره روپے د بلچا سرانو کاری کولا او اوس با پخپلا کاروبار کوي
ما ډیسپنسر کړو مخکې ما د غروبت وجه سره بل سرانو کاری کولا پشپې 2000 روپے باندې ان شاء الله اوس با چې ما روزگار روان شي اوس با ان شاء الله خرش ما ته ان شاء الله میډیسن کې خرص یو سیز ملاو شو ډرپونه ایمرجنسی فرست ایډ سامان ون ټول ملاو شو
د غیر سرکاري تنظیم الفلا مشر عدنان وزیر وای چې دوی با پراتلونکي کې هڅه کوي چې د خپل سیمې ټول بے روزګار کسانو ته د روزګار مواقع ورکړي او خپل دغه پروګرام به دوامدار ساتي
دلته مونږ چې کوم سروي کړی دا هغه کې انتهایی زیات غریب خلک دي چې هغه د غربت اخري دایره کې دي نو هغه ته نن مونږه 85 کسانو ته سامان تقسیمو ان شاء الله دسه دا هفته دوه هفته پس به 115 کسانو ته نور تقسیمو
په دې موقع دغه بے روزګار کسانو وي چې باید دولت هم د لوري ته پام وکړي او بے روزگار کسان پر روزگار کړي نو نه یوازې با خلک پر روزگار شي بلکې د سیمې په بدمنۍ کې به هم تر سهدا کمی راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تان دی هلی
ټولی صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دی نه تیګری ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پوکم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
مشال ریډیو ته غواګیې پرون په پیښور کې د بجلی او اوبو د محکمې یعنی وابډا د ملازمینو د خپل ادارې د نشکاری خلاف مظاهره وکړه او د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نشکاری پر ځای دې په دې محکمه کې اصلاحات وکړي شي. د دوی په وینا دا راز به نه یوازې د ملازمین بلکې ټول ولست مشکلاتو نه خلاص شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د دغه مظاهرې لزای رپورت را لګلې چې د مظاهرینو په غږ شروع کیږي.
د بجلی او د اوبو محکمې یوابډا هایډرو یونین تنظیم په غوښتنه په ټول ملک کې د وابډا ملازمینو د محکمې د نشکاری په ضد احتجاج وکړو. دوی د مرکزی حکومت او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نه غوښتنه وکړه چې وابډا یو قومي او ګټوره اداره ده او باید د دې نشکاری په ځای پدې کې د اصلاحات وکړي شي، سیاسي مداخلت په برتانیا کې بند کړي شي او د یو خپلواک اداره وګرځوي. احتجاج کوونکي د وابډا هایډرو یونین ورکرز صوبایي سیکرټری مستجاب مزدوریار مشال لیډو ته دغه مظاهره په
تا زمون نن مظاهره پټول پاکستان کې را پهار بگ سیټی کې را پهار ډیسټریکټ هیډ کوارټر کې را صرف د دې لپاره چې حکومت د نشکاره دې مصیبت نه ووري. زمون کارکردګي بالکل ټیک ده، خورا سیاست ته خراب را دې سیاسي پندتان نو تباہ برباد ده، ځکه چې اوسړي په 25 لاک باندې چیف ایگزیکټیو ته ماته ولګي نو ته ماته دا وایي دا غیر رزلټ بسي، دا غیر رزلټ به همدغه وي چې دا کرپشن به الله نه سره پوری زی. نو مونږ دا وایو چې تاسو په میډ باندې کار کوي، په میډ باندې خلک راولي، په میډ باندې سران لګوي، نو ان شاء الله هیڅ بمني دی بروره هر سړي به
دغه تنظیم مرکزی چیئرمین گوہرتاج وائی چوڑان د بجلی نرخونه د غریب اولس لپاره ډیر زیات دی او کچر دانچ کاری شو نو نجی کمپنی بیا صرف خپل ګټ ته ګوري او بجلی بنور هم ګران شي چې د غریب اولس توس نه به هم بهر شي.
د دې نشکاری قومي زیان دی، د دې د اصلاحات دی شي دا اداره چې کوم دی انډیپندنتلی دی پری دی کله چې سره د بار نه راشي هغه پراپټ ته ګوري هغه سرویس ته نه ګوري. دا یو اهم اداره ده، دا سرویس ورکي چې کله چې کدار ته راشي هغه په پراپټ ته ګوري. اسیم ته بادر صارفینو په والا باندې مزید به کوم دی دا خلک چې کوم دی په دې صورتحال به چې دی به ډوډۍ خوراک نم صارفین لاچار شي. د بجلی د بل نرم تو د بجلی بل دی او عام سړی چې داغه په کور کې دوه لایټ دی او یو پکې چې کم دی پکې دی هغه سلور ضرورتونه کم نه دی.
ولی په دې لړکم چې کله د اوبو د بجلی محکمې وفاقي وزیر خواجه آصف سره د تماس نیول هڅه وکړه نو هغه سره رابطه و نه شو. دغه مظاهرچانو د لړکو وکړه کچره مرکزی حکومت د وابډا نشکاری وکړه نو ټول ملک به د وابډا کارکونکو کار پرېګ دی چې ور سره به د ټول ملک د بجلی نظام ګډوډ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اولنې سارنې خبرونه سلام پښتونخوا په دیزی سر ترسیږي. په اخري برخه کې درته د نغمې په غږ کې دغه سندره وړاندې کوو.
Shut up.